د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان حکومت لا هم د فساد او درغلیو پر ضد مبارزه کې نه دی بریالی شوی. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لاره د لوی جرګې رابلل دي. او په جرمني کې یوې ادارې خبرداری ورکړې چې ایران خی اوس هم د توغندیو د جوړولو پرزې واخلي. پامکړی بشپړو خبرونو ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه پکې شامل دي د دې خبري مجلې په سر کې به له فرشتي جلال زی وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې هغه اساسي شرط چې امنیتی ځواکونو په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې امریکایي ښځه او د هغې کاناډایي میړه چې په افغانستان کې تښتول شوي وو په پاکستان کې خوشې شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروایی امنیتی ځواکونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره له دوو شرطونو یوازې یو پر ځای کړی دی. اتمروایل له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې لومړی شرط چې امنیتي ځواکونه پکې بریالي سوي، خو له اداري فساد، بې عدالتۍ، غلاو او پر بشري حقونو د تېري مخنیوي د نړیوالو دوهم شرط دی چې لا نه دی پر ځای سوی.
خدای ناخواسته ناکامی داری پوره کردن شرط دوم، ناکامی تنها وزارت داخله یا پلیس یا اردو نخواد، خدای ناخواسته که این ناکامی تمام ملت خواد.
حنیف اتمر دا خبری نن تر غرمی مخکې د کورنی چار وزارت پای و سیمینار که کردی دی، جزیات پای ورست پای ورپورت که واری. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې و امریکایي ښځه کیتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوي وو نن خوشې سو داسې ګڼل کېږي چې هغوی به د حقاني شبکې تښتولي وو. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د خوشې کولو لپاره د امریکا استخباراتو معلومات ورسره شریک کړي دي. هغوی په افغانستان کې د سفر پر مهال تښتول سوي وو او په 15 کلونو کې درې ماشومان سوي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته تایید کړي چې دا کورنۍ نن د پاکستان د پوځ د حلزلو په پایله کې خوشې سوي ده، خو دا نه ده څرګنده چې هغوی اوس چیرته ساتل کېږي او څه وخت د شمالي امریکې پر لور حرکت وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویه جرګه د افغانانو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پرېکړې به د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومته یې وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو دې د سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډېر ژر په دغه سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی پاکستان ته تللی. دا اول وار دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو مشري لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشري تهمینه جنجوا سره کتلی دي. دا پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه هیواد د ملګرو ملتونو سازمان د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي ورکړ سوي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوریم. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزداق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وسوه. د ترکیه حکومت په ورستیو کې په استانبول کې د امریکا د سفارت دوه کارکونکو د جاسوسۍ په تور ونیول او په ځواب کې د امریکا حکومت د ترکیه وګړو ته له مهاجرت پرته د نورو ټولو ویزو پر ورکولو بندیز ولګاوه. د ترکیه حکومت هم ورته اقدام کړی دی. خو د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نن ویلي چې د ټیلرسن او د چاوش اوغلو خبرې مثبتې وې او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې په خپلو کې د دې ستونزو د حل لپاره سره وګوري. او په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د دې ګوند پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند د مطبوعاتو مسؤول نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې حزب د سیاسي شورا غړی شان ایمی کریم د تیرې دوشنبې په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی دی. د هغه په وینا کریم د پولند په پلازمینه وارسا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې تر ګډون وروسته د تهران پر لور روان و چې د اتن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. د سرچینې په حواله هغه د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په غوښتنه نیول سوی دی.
قدرمن دوستانو خبرونه مو له فرشتي جلال زی واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد ظلم بی عدالتۍ چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دی بریالي شوی.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم از ما میخواین
که به این شکل. حنیف اتمر د نننیو څرګندونو جزئیات په غوړې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی لا خبرو موام خبرو چې وای لا سیاسي پوزي ستونزو د وټلو یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي.
لوی جرګه یک اننی ملي کشور موس، یک اننی تاریخی کشور موس و معنای خاصی داره. مشوره
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی څو په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د جرمني د چارواکو لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وایي ایران اوس هم د توغندیو جوړولو لپاره وسایل اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد ظلم بی عدالتۍ چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دی کامیاب شوی. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل امنیتي بنسټونه د فساد په لمن ځوړلو کې که ناکام شي نو دا مسله د افغان ولست ناکامۍ په معنا ده. محمد حدیث پردیس نور جزئیات سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یوې پوره او بل نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنځشنبه په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي خو د فساد ظلم بې عدالتیو چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دی بریالي شوي.
شرط اول را که ما پوره کړیم و اینا فیصله کردن که
دوی لومړی شرط چې پوره کړی مو دی دوی هم ومنه را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ستاسو شهامت او میړانه و. دویم شرط چې نړیوالې لري او ملت یې لري خلک له موږ څخه کامیابي غواړي. موږ د دغه شرط د پوره کولو لپاره په سمه لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوي نه یو. په هغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلی یو له موږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېږو. ښاغلی اتمر همداراز ویل چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼېستو زی موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو د ضروري ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل د تجهیزاتو کمبود د محاربوي ظرفیت ټیټوالی په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسیدنه په چارو کې نشفافیت د ښاغلي اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرې نږدي خ قوای امنیتی ځواکونه هم خپل مسولیتونه لري. د پداس حال کې چې سمو دوران دی ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري، خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملی کولو خبره هم کړې و. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علی مراد بیا وی افغان ځواکونه په میړانه جنگيږي، خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د خغلی مراد خبره که څه هم اوسنی پولیس له پخوا سره ډیر فرق لري، خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې ډی ډی آر شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وی د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې وس مونګاړ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د ډی ډی آر پروسې په نتیجه کې راټول شوی مخه کړو. ل دې ټولو سره سره د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازای به وی په امنیتی بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي ارادې په موجودیت کې لمنځت لای شي. نو موري لاسادی رډو سره په خبرو کې ویل په امنیتی بنسټونو کې فساد او بی عدالتۍ نه یوازې د غزوکونو باور ته زیان رسولې، بلکې په امنیتی ته هم بد غیس کړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی له سیاسي او پوځي ستونزو د وټلو یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي. خغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل لوی جرګه د افغانانو یو پوخانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو هواري سره مرسته کولای شي. تفصیل د سباون کاکړ په ریپورت کې ورو.
پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لوی دودیزه جرګه را وبلل شي. شغلی کرزی چې د پنځم به پورس په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې ویل چې د غوښتنې د یو لیک لاري د حکومت له مشرانو هم کړي ده. نو مړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري پاړه خبري وکړي. نو مړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنکړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور آزمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لاره وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم، خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو څوارلسو کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ ورسره مخ یو. د افغان ملت څخه دې مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتنه دي چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاده کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري، خو اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی، خو په خبره پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله کوي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځم به پورز ازادي رادیو ویل دی وایي د پخوانی ولسمشر نظر د یو افغان وګړي په توګه مشتد احترام وړ دی او هر نظر چې مثبت او رغونکی وي او په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاست وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې لوی دودیزه جرګه راغورتل شوی او قانوني ځای هم خپل کړی. لوی جرګې د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړی، خو نور شکلونه یې هم رایج دي چې یو دودیزه لوی جرګه ده. سباون کاکړ، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې ناستې اکثره هیوادونو د افغانستان ځینو نور وړاندیزونه هم منلي. یوسف خان زدرانی تفصیل لري.
د شانګهای همکاري په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونه د افغانستان د بشپړ غړي توپ ترڅنګ د دغه هیواد 15 واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دي په اړه وایي.
البته ارتباط میگیره به تای مراحل
دی وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي. خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ،
اعلام حمایت او همکاري
کړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په 2020 کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. له ډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل د وی د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. له دې اړخه چې چین او روسیا په راس کې قرار لري او ډیر وګړي تر پخو لاندې راوستل دي، هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په 15 برخو ویشل او یو برخه د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کول شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری پوینا د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغیز لري کول شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی اوس په راشو یو بل ریپورت ته. وغه پاکستان ته د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سفر موضوع ده. ریپورتونه وایي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان، البته یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی او هلته له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي چې په افغانستان کې په 14 کلنې جګړې پای ته رسولو کې د دې هیواد مرسته ترلاسه کړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راوړي.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي هم د پدې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یو مشر لیزا کورټیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر تحمینه جنجوا سره ولیدل. بلخوا دغه پلاوي چې د آسیا او پاسیفیک په امنیتی چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی. په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه اسف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي و چې ویلز او کورټیس په د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په حل لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اگست پر 28 نیټه اعلان کړه، ویل یې چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډیر کړي څو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستان پناه ځایونه له منځه یوسي. خو ښاغلی ترامپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول فشارونه او څه ډول اقدام به وکړي. خو خبري ژوندونه ویلي وو په دغه اقداماتو کې چې باستور باندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناتو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ترامپ د دوه څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي و چې د اگست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویل سفر وځندوي. که څه هم پاکستان دا نه ویلي چې د نوموړي د سفر ځندول د ولسمشر ترامپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ترامپ پر دې خبره سخت انتقاد کړی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي الیس ویل سفر تر یو دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځندول شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر 4مه له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جیم ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
جلال احمد کاکړی ما او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخاوني سي. کله دې مخاوني نیول سي دا غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روګدکیږي او دوی خپل ځان د لاس ورګه ده. په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روګدیس ول نو دوی داسو چې دوی ژوند تباسو آینده د ملک تباس ول. ځوانان ځوان نسل چې د بینولاړه ده په دې معنی سوچ حکومت د بینولاړه غ مملکت د بینولاړه.
زه محمد داوود همدرد یم. زمونږ هیله د حکومت نه د هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمند وای. باید حکومت خپل ټول هلې ځلې په دغه مورد کوکنار ورته وای د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او استراتیجي مکمله دوی باید ونیسي.
خانولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې مخدره مواد مخنیوي وکړي او د مخدره مواد استعمال بالکل بند کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وس هم د سیمې او نړۍ واړوند مسله راخلو. جرمنی وایي ایران وس هم د توغندیو جوړولو لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمنی ځایي استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دې سند کې خبرداري ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژیو پلورل وس هم غیر قانوني دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداري ورکړې چې ایران اوس هم هڅې کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اجانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړې او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړې چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي. که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې پر دغه هیواد لګیدلې ځینې بندیزونه لري سوي دي. د رویټرز خبري اجانس تر راپور لمخې په دغه لیک یا سند کې راغلي دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندیو د ټکنالوژي د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې لمخې لګیدلې بندیزونه د داسې توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همداراز زیاتوي چې خبرداري د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل سوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ترامپ شاید د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاته سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغه ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړې، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین ویستفالیا د 2018 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سې شنبه په ورځ خبر کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت دو تیرش ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمي یا غیر مستقیمي د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
La Asia tar Australia.
Bir. Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan Khabar Kray.
د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې د دوړو هیوادونو اساسې له بل سره وګوري او د دوی ترمنس پر روسي راپورته شوی کړکیچ خبري وکړي. د ترکیه د صدر اعظم مرستيال نن ترکی رسنوي ته ویل چې د دوړو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیرانو ترمنس خبري راغندوي. فریبا ظاهر پاړه ریپورت لري.
د ترکیه د بهرنیو چار وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 40 دقیقې داس مهال خبرې کړې چې په 16 کې د ناتو د دوه غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړپړې سوې دي. په دې خبرو کې سربیر پر دې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه شولې، د ترکیه له حکومت یې غوښتي چې پر دوغو کارکونکو د لګول سوې تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کارکون کې څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس العمل کې د ترکیې اتباعو ته د ویزې ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دی ورکړي چې دغه کسانې ولې نیولې دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 4مه د ترکیې له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولی او ویلې دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی شغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغې دندې لیرې او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغې مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش دریزې غوره کړی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه وخت مرستيال صدر اعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې دغه لانجا دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي دغه لانجې د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په بامیانو کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شو. په دې فستیوال کې د بامیان د فلم اکاډمي فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا و چې د خپل سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. په دې اړه نور جزئیات له بامیانو څخه زموږ د همکار عباس نادری رالیږلې ریپورت کې چې ملالۍ بشیر یې په پښتو دروړي.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې یو دیرش ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال یې خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤول رحمان عالمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم. او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو او هر کله ډیر د خوښۍ وړ. ما فکر نکوه چې دومره خلک به د دې فستیوال هرکلی وکړي، خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي.
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې داورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیار زاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمی فلم دریم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکی عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي:
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ، کلتور او ستونزې بیان کړو، رسنیزې کړو او تر ټولو یې ورسوو.
د بامیان ځایي چارواکي وایي هڅې کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان ښه معرفي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. زرخونه منګل په سټډیو کې دا او په بل نیم ساعت خبری مجله کې دا در سره ده.